لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په قندوز کې د مولسي خلکو د مرګ ژوبلې په هکله ژور اندېښنه څرګندوي. د فاریا پولیس وایي وسلوالو مخالفینو پرون مازدیګر د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شوي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو دیارلسو ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په قندوز کې په یوې هوایي حملې کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو کسانو وژل د بشر دوستۍ د اصولو سرغړونه ده. دغه ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په قندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس ملکي کسان وژل شوي چې لس تنه یې ماشومان دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویاند د یکشنبې په ورځ په یو ایمیل کې ازادي راډیو ته ولیکل چې په قندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا تحقیق کوي. د فاریا پولیس وایي وسلوالو مخالفینو پرون مازدیګر د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو حمله وکړه چې په نتیجه کې یې شپږ کسان ټپیان شوي. د فاریاب د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالکریم یوریش نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
بر اثر پرتاب شش ماین آوان بالای بازار یا مرکز
د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار یا مرکز د شپږو راکټونو د توغولو له کبله شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یوه دولس کلنه نجلۍ شامل دي.
دکتر خانم کې دوازده سال سن داره.
ښاغلي یوریش د یو ټپي حالت نازک وباله. له بلې خوا چارواکو تایید کړي چې د شیرین تګاب امنیه قومندان چې په یو برید کې ټپي شوی و سا ورکړي. شیرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین ربانی پرون د بیلډ په نوم جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او وی ویل د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لار خبری دي. خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبی ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیلنیو خدماتو اداره وایي چې یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی. د کولیوند په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. دیموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یکشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ترامپ او نه د هغو کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی. او همداراز ویل شوی و چې په دې اړه چې ترامپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي پرون د مارچ په 15مه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د مسکو لخوا وینزویلا ته د پوځي پرسونل استول تاوتریخوالی ډیرولی شي او خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په دې اړه چوپ پاتې نشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت پلادینو ویلي چې پومپیو د دوشنبه په ورځ سرګی لاوروف ته پر ټلیفون وویل دا چې روسیا په وینزویلا کې تاوتریخوالی ډیروي نو د امریکا متحد ایالات او د سیمې هیوادونه به لاسترزنی پاتې نشي. د پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د وینزویلا یو چارواکي ویلي چې د روسیې الوتکې د دغه هیواد د روانې پوځي همکارۍ د یوې برخې په توګه د اونۍ په وروستیو کې کراکاس ته ورسېدې. هغه راپورونه چې د روسیې د هوایي ځواکونو د دوو الوتکو د رسېدو په اړه خپره شوي تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. روسیا د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي خو متحد ایالات او لسګونه نور هیوادونه په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو ملاتړی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. شیبه وروسته به وږمه جبرخیله او ګودر ځاځی د ازادي رادیو په دې پروګرام کې لتا سو سروي خله هغه مخکي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14مه او 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس پرون د قطر د یو ډیپلوماتیک مقام په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه ته چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کیږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسمن دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته با دعوت قطر
است. دوی حق څه چی په قطر کې تر سره کیږي البته د قطر په بلنه دي. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو له هغه سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوې. رسمي
نمائندګۍ شورای عالی سره
د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته د مخه د روسي انټرفاکس خبري آژانس د قطر د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کیږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمیر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنی شاوخوا سل تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسمه نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو خو د تیر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصره مرجع ده. د تاس خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې پر ورځ له امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگتن کې وویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14مه او 15مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت لخوا په دوحه کې جوړیږي ګډون کې دا به یو ښه فرصت وي حد اقل د مذاکرات د پیل لپاره یا د افکار د اوریدو لپاره.
د مسکو ښار د تیر میلادي میاشتې پر څلورم او پنځم نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لومړنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره سوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکښې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی وه تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر د مخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره له دې کبله شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو شمیر ورځپاڼو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د واک د مودې د پای ته رسیدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې لنډمهاله حکومت یعنی څه په سرلیک په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د 2 ځلې ځنډ سره هم مهاله د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د اوسني حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه ګڼې پوښتنې راپورته شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د اساسي قانون له مخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزا له لومړۍ نیټې 2 میاشتې وړاندې ترسره شوي وای، خو د انتخاباتي جنجالونو له امله دا نیټه 2 ځلې وځنډېده. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډېدلي او د میزان د میاشتې په 6مه ترسره کیږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمهاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې لیوي خوا د لنډمهالي حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي. سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري او له بل خوا تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمهالي حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدی مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک مده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غني د واک مده 2 اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غني د واک مده 2 اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیرېستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کښېني او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي باید سر لننه د یو سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغو څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.